یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه تموز فريده سيال هرکلی کوم. په خبرونه کې درته د افغانستان نه د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له راپورونه هم لرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیره یې ماشومان اغیزمن کړي دي. د مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخامخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نږدې 9.9 میلیونه یې ماشومان دي د لوږې له جدي کچې سره مخامخ مختی. 95 سلنه افغانان کافی خواړه نه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په شدیده خوارزکۍ اخته دي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان له خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجلې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ختیځ، جنوبي او مرکزي برخې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي. کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونه کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په روستیو سیلابونو کې په ټوله کې 190 کسانو زیات مړه شوي دي. د هوا پوهنې ادارې پرون وویل چې په روانو 48 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې بیا د ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی دی. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسون وای په تیر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلارې تفسیر پلي کول د ډیرو افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یو کلنۍ واکمنۍ کلیزی نه ورځی وروسته خبر شوی، د ته هم اشاره شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې ټول قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي. خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډیر خراب شوی چې سخت دریزه له اسلامه د توندلارۍ تفسیر څخه په استفادې پر ټول افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې د غرض د پسلګونه شیا مذهبو د وژلو مسئول طالبان بلل شوی اول شوی دی چې دوی نه دي توانیدلی د خپل سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لګتي خوندې کړي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د سپاهی پاسداران انقلاب یو مخکښ قومندان جنرال ابو فضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی دی. د فاپرس خبری آژانس پرون دغه قومندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونو په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعګانو د دویم او دریم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره مبارل شوی و. آژانس د دې پیښې د ځای او څرنګوالې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو ویلي چې د علي جانی په مرکزي ښار اصفهان کې د صفایي پاسداران د پلي ځواکونو محلي قومندان و. او کاناډا د روسیې پر 12 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدراعظم جستن ترودو پرون سهشنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 28 سیمو پر والیانو او د هغوی پر کورنیو لګول شوي دي. بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدلی شي. د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سترغړاونو د مخنیوي کمیسون بیرته فعالول څومره اغیزناک دي؟
طالبانو د دغسې یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان دپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر کاري موده پای ته ورسېدله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی.
او د غزنی اوسیدونکي د انټرنیټ له کیفیت په دې ولایت کې شکایت لري.
هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 80% ماشومان هر ورځ د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي ویده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې دخوا وږي ویدیږي چې د ماشومانو په صحي او رواني حالت ډېر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسېږي چې کله تاسې سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسېږي یا په ښارونو کې اوسېږي، دوی دا حالت نسي احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه شولی و. احمد شاه امینزی وایي په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
په وروستیو کلونو کې په خاص توګه په تېر یوه کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاري، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په 9 ولایتونو کې او په 6 ولایتونو کې د همکار موسسو له لارې خدمات وړاندې کوي چې د خوارځواکۍ برخه یوه لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغېزمند کړي راکم شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لاسلیک کړي. د دې سازمان په خبره طالبانو په خپله یو کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو د ملاتړ مهم بنسټونه منحل کړي او د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو لا د بخښنې نړیوال سازمان د دې اقدام په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په انټرنیټ کې د عدالت غوښتنې یو لینک هم شریک کړی چې خلک یې لاسلیک کړي او ورسره په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې بندې شي.
غواړو چې په ټوله نړۍ کې د لاسلیکونو پر راټولولو سره د طالبانو سره له بشري حقونو د څرګندو سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړو. د دغې عدالت غوښتنې له لارې د طالبانو پر ډلې د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو.
سمیرا حمیدی زیاته کړه چې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونو په باب د لاسلیکونو ټولول به د دسمبر میاشتې تر 10 دوام وکړي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د د بخښنې د نړیوال سازمان د کمپاینر طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت له د دې راپور او د عدالت غوښتنې د کمپاین په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي، خو د طالبانو لخوا کوم عملي اقدام نه دی شوی. کال کېږي چې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ویلي چې په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخې دي. هغې دا وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پرتله جدي ګڼلی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وای په افغانستان کې کاری موده پای ته ورسیده. هغه پرون په ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقی سری د مخیخه کتنه درلودله. منصور احمد خان له هغو څیرو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو پر مهال هم پردنده و او هم د دوی تر واکمنۍ وروسته له فعالو کسانو ګڼل کېده. هغه پرون د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمت تیار د طالبانو د روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره هم کتلی او د هغوی لخوا ډالۍ هم ورکړل شوې دي. زموږ همکار د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې منصور احمد خان ولې باس پرون کې څیره و.
پوری د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ کې شک نشته، نو په داسې مهال چې عام نظر او برداشت دا وي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا اشغال شوی او منصور احمد د پاکستان د سفیر په توګه د افغانستان په چارو کې په ډېره ښکاره لاسوهنه یا په بل عبارت مدیریت کوي، نو ښکاره خبره ده چې د توجه او بحث وړ ګرځي.
ګڼو کسانو انتقادونه کول د پاکستان سفیر چې حکومت لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، په افغانستان کې تر خپل صلاحیت لوړ کارونه کول، دا کوم کارونه و؟
ګوري منصور احمد خو له د یو داسې هېواد سفیر و چې د طالبانو واکمني په رسمیت نه پیژني، خو د ډیپلوماتیکو قوانینو، اصولو او عرفونو له مخې آن هغه سفیران چې هېواد یې کوربه هېواد په رسمیت پیژني لا خپل کاري محدودیتونه لري. هغه یوازې د خپل هېواد استازیتوب کولی شي او بس. لکن منصور احمد د طالبانو د کابینې وزیران خپل دفتر ته ورغوښتل، هغوی ته لارښوونه یا احکام ورکول، د طالبانو وزارتونو ته به ته یو هلته به یې د جلسو مدیریت کوي، ولایتونو ته یې سفر کوي او د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او نظامی چارواکو سره یې لیدل او د هغوی د کارونو ارزونه یې کوله. په کابل کې د میشتو بهرنیو سفیرانو غونډې راغوښتې او د افغانستان په استازیتوب پر مسایل ورسره خبرې کولې. دا ټول هغه څه دي چې د خپل صلاحیت ډیر لوړ کار نه کوله او ښکاره خبر ده چې نه باید یوازې نقد سوی وای بلکې په وار وار دا احضار سوی وای. افغانستان ایستل سوی خو له بده مرغه هلته داسې حکومت نشته چې داسې یو څه کړي وای.
خو اوس که بل سفیر هم راځي د افغانستان په باب به د پاکستان سیاست هغه وي. څه غوښتنه لري چې د پاکستان په وړاندې څه ډول دریز باید تخپل سي؟
بحث په منصور احمد کې نه دی، ځکه چې منصور احمد د طالبانو د واکمنۍ وړاندې یعنی د جمهوریت په مهال هم سفیر و. عام افغانان خو څه چې ډېری یو افغان چارواکو لا نه پیژنده، دا د نوموړي کمال نه دی بلکې د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي یا دریز دی. د ده ځایناستی ممکن تر ده هم ډېر د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. طالبان په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. د دوی د مشرانو کورونه او کاروبار نن هم په پاکستان کې دی، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولی شي چې د پاکستان له اغېزه دې ځان خلاص کړي. البته که دوی ټول خپل کورونه کاروبار له پاکستان او افغانستان ته راوړي، په افغانستان کې یو داسې سیاسي ساختار جوړونې ته غاړه کېږدي چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو بیا امکان شته چې د پاکستان نفوذ کم شي او هغه مهال امکان شته چې بیا دغه سفیران د منصور په څېر خلک د افغانستان په چارو کې په دومره ښکاره مداخله ونه کړي. خو که تر هغو پورې چې مطلق د طالبانو واکمني وي، د یو فکر واکمني وي او د پاکستان تر دومره اغېز لاندې وي، نو زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستان لاس لاندې کړي.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد و چې د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان د کاری دوری د پای پړه باندې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
اوس به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډیر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دغې ستونزې غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
امین الله احمد خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانې عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولی چې عکسونه یې لاړ سي. دی وایي هره ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار یې نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هره شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې دا شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هره شبکه یې روزمره ډېر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوره او خراب دی. دوی وایي هره ورځ پر دغه کمزوره انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلالزی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیرو لخص د څومره کې بیخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځکه یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي، جګیږي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډېر زیات لوړ دي، ولې په کیفیت لحاظه ډېر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جړام بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوند ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو راوړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېر څوی دوست غزنی په خیر که تاسو وګورئ ته باید رسلور سیم کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي. یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي، خو موږ د تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی، نرخونه لوړ سوي دي. موږ غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزات او مشکلات چې نه لرل، مشتریان زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات سي او د خلکو مشکلات حل سي. مشکلات دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او له هغه هېواده له وتلو پرته بله چاره نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې په سلګونه افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې ایستلې دي. بل لور ته جاپان چې د نړۍ په بل سر کې پروت دی، نږدې سلو افغانانو ته یې په هغه هېواد کې د استوګنې اسناد ورکړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکي محب لپاره ژوند خپل واقعي مفهوم بایللی دی. هغه په افغانستان کې خبریال و. کله چې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته اړ شو چې له خپل هېواد ووزي او ځان استنبول ته ورسوي.
تر ټولو لوی بدلون دا دی چې له خپل هېواد بهر یې، خو د یو سیلاني په توګه نه، بلکې په تبعید کې، ځکه خپل هویت له لاسه ورکړي. داسې احساسوي چې پر کاغذ دی یوازې نوم لیکلی او بس.
محمد شعیب نوابی بل افغان پناه غوښتونکی دی چې له خپلې مور او څلورو اولادونو سره تیر کال د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ایران له طریقه ترکیې ته ورسېده. هغه وایي غواړي له ترکیې ووځي، خو د دې کار لپاره هیڅ کوم انتخاب نه لري.
په پام کې لرم چې له ترکیې ووځم او د ژوند لپاره بهتره ځای پیدا کړم، لکه امریکا، کاناډا یا هم اروپا، لږ تر لږه داسې چې بهتره ژوند ولرم او ماشومان مې ښه راتلونکی ولري.
ترکیه وایي چې دا مهال د 4 میلیونو پناه غوښتونکو کوربه ده چې ډېر یې د سوریې وګړي دي. په عین حال کې له ترکیې د بی اسنادو افغانانو اجباري اخراج کول هم دوام لري. په ترکیه کې د حکومت مخالفانو د کډوالۍ په برخه کې د حکومت پر پالیسیو انتقاد کړی او د دغې قوانینو د لا سختېدو غوښتنه کوي. پاروستیو کې د ترکیې سری میاشتې ټولنې ویلي هغه بې اسناد افغانان چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته لاړ شي د کار او کسب زمینه ورته برابروي، خو له ترکیې 2000 کیلومتره لرې جاپان 90 افغانانو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد ورکړل. د جاپان رسنیو راپور ورکړی چې په دغې کسانو کې په کابل کې د جاپان د سفارت افغان کارکوونکي له خپلو کورنیو سره شامل دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د خپلو افغان متحدانو د ژغورلو لپاره د امریکا د ناکامۍ په منځ کې ناهیلې زیاتې شوې تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. درې افغان ترجمانان چې پخوا یې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و، پر روان 2022 کال له امریکا متحدو ایالتونو افغانستان ته لاړل چې له دې هېواده د خپلو کورنیو په ایستلو کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ترجمانانو د افغانانو له دوامداره ځپل کېدو ویره درلوده او هم له افغانستانه د افغانانو د ایستلو پڅ بهیر ته اندېښمن ول. په دوام کې لولو چې دوه ترجمانان چې د امریکا تابعیت لري وتوانېدل چې له افغانستانه خپلې کورنۍ وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه درېیم افغان چې د امریکا د اوسېدو دایمي ویزه لري د مارچ له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بند پاتې دی. په مطلب کې د دغه سړي نوم پرویز ښودل شوی او اصلي نوم یې د خوندیتوب په خاطر نه دی اخیستل شوی. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو پوځي مشرانو غوښتنو ته چې له افغانستان نه د میرمنې او ماشوم په ایستلو کې د مرستې لپاره کړي دي ځواب نه دی ویلی. د ورځپاڼې په لیکنه پرویز اوس له قاچاقي لارې امریکا ته د خپلې کورنۍ د ایستلو پر لارو چارو غور کوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له افغانستان امریکا ته د افغانانو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې پرې شوي دفاع کړی او ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې توانېدلي چې په زرګونو افغانان له دې هېواده وباسي. بزنس انسایډر آنلاین خبرونې هم ورته موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د سی آی ا پخوانی څېړونکی او سابق لرونکی پوځي وایي افغان کډوال باید هغه فرصتونه ولري چې اوکراینی کډوال ورڅخه برخمن دي. په یوه مطلب کې لیکي مت زیلر ویلي چې د افغانستان وګړي چې په امریکا کې د پناه اخیستو لټه کوي په هغه بڼه مرستې نشي ترلاسه کولی چې اوکراینی کډوالو سره کېږي. زیلر چې د افغانستان د جګړې تجربه لري په افغانستان کې پاتې شوو کسانو ته په اشاره دې خبرونې ته ویلي چې د امریکا ولسمشر اوس هم کولی شي چې د ډیرو دغو کسانو ژوند وژغوري. د خبرونې په لیکنه هغوی چې په افغانستان کې د مرستې په تمه دي باید د اوکراینی کډوالو په څیر د بشرپالنې پر اساس ازادۍ ته لاسرسی ولري. د مطلب په دوام کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له قوله ویل شوي چې له 3 لکه زیاتو ملکي افغانانو د 40 کلنې جګړې په جریان کې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ده، خو د هغوی په زرګونو یې په افغانستان کې پاتې دي. په مطلب کې ویل شوي چې ډیرو دغو کسانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو کلونه وړاندې له امریکا د ویزو غوښتنې کړې وې.
د طالبانو یو ویاند وایي د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي او د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون پرون خپله لومړۍ غونډه وکړه. سبیح الله مجاهد پرون خبر ورکړی چې دغه غونډه د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست ملا خیرالله خیرخوا په مشرۍ جوړه شوې وه. زموږ همکار له پخواني خبریال او د ټولنیزو رسنیو له فعال سید چینواري څخه د په دې اړه باندې یو مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسون فعالیت به څومره اغیزناک وي.
زما په فکر طالبان د قران کریم آیتونه په خپل نفع باندې تفسیروي، نو پاتې شو د رسنیو قوانین او رسنیزو اصول ته درناوی او به د رسنیو د سرغړونو په مقابل کې د دوی اقدام، نو دا به یو نمایشي اقدامی د دوی چې هغه رسنۍ به پکې رانیسي چې ازادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کی، دوی سرکوب کی، او دوی فعالیت مخه ونیسي. دا به د دې اغېز یې چې خپله به یې ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبانو د دغسې یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان دپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ چې ټول هغه کسان یې پکې راټول کړي چې په خپله همدا اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې که تاسو د افغانستان د رسنیو او خبریالانو پوښتنه وکړئ، دوی د رسنیو د کارمندانو د رسنیو د مشرانو د دوی په ازارونو او تحقیر او د دوی په استهزار باندې تورن دي.
مخکې چې دغه کمیسیون ځینې سرغړونې څېړلې، د کومو معیارونو پر اساس یې پرېکړې کولې؟ څه فکر کوي چې اوس به کوم ټکي بدل سوي وي او دوی به خپل معیارونه بدل کړي وي؟
په تیر کې د جمهوریت په وروستیو کې دغه کمیسیون د رسنیو سره همکاري هم وکړه. یوازې د رسنیو سرغړونې دوی ونه څېړلې، بلکې خبریالانو مسؤلیت ته هم دوی درناوی وکړ. ولسمشر په دې رابطه باندې خپل دویم معاون ته ډېر صلاحیتونه سپارلي. تقریبا په یو کال کې دوی رسنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا زرو نبره دوسیې دوی څېړلې دي او سزاګانې هم ورکول شوي دي. معافیت هم رامنځته شوی دی، د دواړو لوریو جوړجاړي خبره هم پکې شوې ده او ځینې مسلې چې دی ډېرې غټې نه دي حساب شوي او وخت پې تېر شوی دی. اوس ما وختي درته وویل چې هغه کسان په دې کمیسیون کې کښېني چې په خپله رسنیو خبریالانو ته همدوی ګواښونه کوي، مسیجونه یې خلکو سره پراته دي، خلکو سره یې خبرې کړې دي، خلکو ورنه خبرې ثبت کړې دي. دا ټول شیان خو ورکیږي نه، تحقیر او توهین مانی دوی تورن دي. نو دوی به رسنیو ته څه سمیت ولري، بلکې دوی به فشار لاندې لا ونیسي.
آیا د طالبانو اوسنی حکومت په ټوله کې د رسنیو پر آزاد فعالیت ستاسو په نظر باور لري؟
متاسفانه نه. دوی چې کله د حقونو خبره کوي هم مجهول بیان ورکوي، او چې د بیان د ازادۍ خبره هم کوي مجهول بیان ورکوي. ټول شیان د دوی د شریعت په چوکاټ کې غواړي. ګنې اسلامي هیوادونه خو نور هم شته، د دوی اسلام د نورو هیوادونو د اسلام نه بدل دی، او همداراز د دوی چوکاټ چې هر څه دی، د دوی زړه چې مني، د دوی چې مشران څه پرېکړه کوي، هغه د دوی چوکاټ دی. نو کله چې د دوی تر چوکاټ لاندې فعالیت کیږي، زه یې نه وایم، تاسې یې خپله ګورئ، د ټوله دنیا یې ګوري چې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې طالبان څومره باور لري. دا داسې پوښتنه ده چې آیان ته څه بیان دی.
نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستلو کلیزه ده. بل لور ته نن پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې ښایي روسیا نن پر اوکراین پراخ بریدونه وکړي. د اوکراین ولسمشر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
اوکراین نن د ماسکو تر واک لاندې شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د روسیې غیر موجه مداخله په دغه هیواد کې روانه ده. د دې مداخلې له امله د جګړو په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي، په میلیونونو بې کوره شوي او سخت مالي زیانونه اوښتي دي. اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لویو غونډو له دې ویرې بندیز لګولی دی چې روسیه له موقعې ګټه وانخلي او پر ملکیانو او حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط واوسي، او دا یې هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې. نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره. نو د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي. په دې ترڅ کې یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره شاید نن د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ له کیف سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړي. دا به په تېرو شپږو میاشتو کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی تر ټولو لویه پوځي مرسته وي چې له اوکراین سره یو ځای کیږي. دغه امریکایي چارواکي چې د دې مرستو خبر ورکړی دی د خپل نوم له څرګندونو ډډه کړې ده، او د دې مرستو په اړه نور جزئیات هم نه دي ورکړي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې چې دغه خبرونه نشر شي موږ لنډو خبرونه ته ورځو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیره یې ماشومان اغیزمن کړي دي. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکی احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته ویلي افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخامخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نږدې 9.9 میلیونه یې ماشومان دي د لوږې له جدي کچې سره مخامخ دي. 95% افغانان کافي خوړنه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په شدیده خوارځواکۍ اخته دي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان له خپلو ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجلې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ختیځي، جنوبي او مرکزي برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي. کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونه کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 1 او 10 زیات کسان مړ شوي دي. د هوا پوهنې ادارې پرون وویل چې پر روانو 48 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې بیا د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسون وایي په تېر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلارې تفسیر پلي کول د ډیر افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کول دي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یو کلنۍ واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی، دې ته هم اشاره شوي چې طالبانو ژمنه کړې چې ټول قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځ له اسلام د توندلارۍ تفسیر څخه په استفادې پر ټول افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې د غراز د سلګونو شیعه مذهبو د وژلو مسؤل طالبان بلل شوي دي او ویل شوي دي چې دوی نه دي توانېدلې د خپل سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د ایرانی رسنیو د راپور پر بنسټ د سپاهی پاسداران انقلاب یو مخکښ قومندان جنرال ابو فضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی دی. د فپرس خبری اژانس پرون دغه قومندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په پاستازیتوب کار کوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونه په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعهګانو د دویم او دریم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوی دی. اژانس د پیښې د ځای او څرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د علي جانی په مرکزي ښار اصفهان کې د صفای پاسداران د پلو ځواکونو محلي قومندان وو. او کاناډا د روسیې پر 2 شپېته نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون سه شنبه وویل چې دغه بندیزونو د روسیې د 20 سیمو پر والیانو او د هغوی د کورنۍ پر غړو لګول شوي دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت په تیر یو کال کې په کابل کې د نشئی موادو 300 قاچاقونکو نیولې، خو تر دې مهاله محاکمه شوی نه دي.
اگر قوانین فعلی ما مراحل اجرا باشه، باید
کزمو کوسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت غواړي هغو معتادینو ته د کار زمینه برابر کړي چې درملنه یې سوې ده.
معتادینو لپاره په نظر کې نیول شوی ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څن کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمینه برابر شي.
دا چې آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د کار او عمر اجتماعي وزارت لخوا د ترتیب سوی طرحې پر شرایطو برابر دي، په دې اړه مو له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې که دوی مصروف شي په کار، دوی به له مخدره موادو لرې پاتې شي او روغ به شي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده.
د محمد نور په نوم یو معتاد وایي چې د نشهیي موادو خرڅولو له امله څو ځله زندانی سویم.
واغس د توامه دا دغمره وخت کې زاغمره زلیلي واغمره بیچارهګي منولای دل کاغذ دوه میاشتې کې چې ما دا عمل شروع کړ، زی عمل کور لري کړو معاملہ هغه نه یې نه بری کور په یاد راته نه بل شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا ناشنا مړه کله چوک په خپل اډیرا کې پریک دی.
خیر دی، زموږ په اډیرا کې به خخکو.
یار خان صاحب، تا مجیب خبرې کوي که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکړو؟
اوس تخبرونې لومړی مطلب ته راځو. له 3000 کسانو څخه چې په تېر یوه کال کې د جنایي جرمونو په تور په کابل کې نیول شوي، تر 300 ډېر یې د نشهیي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي دي. د کابل د امنیې قمانداني چارواکي وایي چې په دې موده کې یې لسګونه ټنه نشهیي مواد د قاچاقولو پر مهال نیولي دي، خو کابل قمانداني د دې نیول شویو خلکو د محاکمې په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د محکمې له حکم پرته د پولیسو په توقیف خانه کې څو میاشتې د تورنو کسانو ساتل د قانون خلاف کار بولي او غوښتنه کوي چې د دې تورنو اشخاصو برخلیک دې معلوم سي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نشي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې په کابل کې د نشي موادو د قاچاقو کچه لوړه ده. د کابل د امنیت قمانداني په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 200 ډیر عملیات کړي دي. د کابل د امنیت قمانداني ویاند خالد زدران وایي چې په تیر یو کال کې د لسګونو ټنو نور نشي موادو تر څنګ تر 30 کیلوګرام ډیره شیشه او تر 500 ډیر نشي ګولۍ نیولې دي.
د کابل امنیه قمانداني د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت او نورو منصوبینو په دې برخه کې ټول ټال 268 عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 315 تنه تورن کسان نیول شوي.
د طالبانو د حکومت مشر فرمان چې د روان شمسي کال د احمد میاشتې په 14 نیټه خپور شو، په هغه کې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ دا یادونه هم سوې وه چې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي به نیول کېږي او بیا به عدلي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي. خو په تېر یوه کال کې د 315 تورونو اشخاص په ګډون چې په کابل ښار کې نیول سوي، په نورو ولایتونو کې هم سرګون قاچاقونکي نیول سوي دي، خو له دوی څخه یو یې هم نه دی محاکمه سوی او د محکمې له حکم پرته په توقیف خانو کې ساتل کېږي. قانون پوه وحید فرضي وایي په افغانستان کې د عدالت او قضا وضعیت نامعلومه ښکاري چې دې وضعیت د مشکوکو او تورونو اشخاصو لپاره شرایط سخت کړي دي.
اگر قوانین فعلی ما مراحل اجرا باشه، باید
کزمو کوسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي. که نوي قوانین نافذ کیږي باید ډیر ژر نافذ شي او دا برخلیک معلوم شي چې یو تورن شخص باید څومره وخت په نظارت خانه او څومره وخت په یو توقیف خانه کې وساتل شي تر څو د جرم په اړه د محکمې حکم ثابت شي او تر هغه وروسته د زندانی په توګه د خپلو مجازاتو موده تیره کړي
او بعد از او به عنوان محبوس مجازات خدا سپری کنه.
که څه هم د طالبان حکومت ته تیر شمسي کال په ژمي کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې څارنوالي او د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمې بیرته فعالې سوي دي، خو دې مرکز تر 6 میاشتو وروسته بیا هم د نشي موادو په برخه کې هیڅ تورن شخص نه دی محاکمه کړي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د یوې نوې طرحې د جوړولو له لارې غواړي هغو معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي چې نشه پرېږدي. د یادولو وړ ده چې دوی ته به تر کار مخکې مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. دا طرحه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا چمتو سوي، له مخې به یې معتادین تر درملنې او عامه پوهاوي وروسته په مسلکي مرکزونو کې شاملېږي. د طالبانو د حکومت ځینې بنسټونه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړیتوب هم لري، د دې طرحې په عملي کېدو مکلف بلل سوي، خو تر اوسه هیڅ یوه بهرنۍ مرستندویه اداره له دې طرحې سره د مالی مرستې په برخه کې همکاري ته نه ده چمتو سوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د تخنیکي او مسلکي زده کړو طرحه چې په 1969 شمسي کال کې د نشه یي موادو د قانون د 16 او یوم مادو له مخې چمتو شوې وه، تازه د طالبانو د حکومت کابینې تایید کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت مکلف شوی چې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د پوهنې، حج و اوقاف و امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونه به هغوی ته لیک، لوست او دیني زده کړې ورکوي، او په دریم پړاو کې به دا معتادین د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسلکي زده کړو په مرکزونو کې شاملېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس ډاکټر عنایت الله عادل آزادي رډیو ته وویل، تر اوسه د دې طرحې د عملي کولو لپاره د افغانستان خپلې سرچینې په پام کې نیول شوې، هیڅ یو بهرنی هیواد د مالي همکارۍ لپاره نه دی چمتو شوی.
معتادینو دپاره په نظر کې نیول شوی ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمینه برابر شي او دوی په خپلو تندو باندې په خپلو کارونو باندې وګمارل شي تر څو بیرته نشې ته راونه ګرځېږي. نو په دې حق باندې هیڅ داسې ارګان او داسې یو ډونر او داسې یو ملک نشته چې د دوی په حق باندې د دوی سره مرسته وکوي تر څو د دوی لپاره یو څه زمینه د کار مساعده شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون پخوانی حکومت په 1969 شمسي کال کې جوړ کړ چې 25 دولتي ادارو یې غړیتوب درلود، خو اوس چې د طالبانو حکومت د دې کمیسیون ځینې ادارې لغوه کړي، تر دې مهاله د دې کمیسیون برخلیک نه معلوم دی. د دې قانون پر بنسټ په 1990 شمسي کال کې د معتادینو لپاره د کابل په پلچرخي سیمه کې د امید په نوم یو لوی مسلکي مرکز جوړ شو، خو دا مهال د دې مرکز فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو لپاره د کار زمینی برابرول د معتادینو د درملنې یو مهم پړاو بولي، خو دوی وایي چې لومړی باید په معیاري او علمي میتود د معتاد درملنه وشي. کله چې معتاد په بشپړ ډول روغ شو، وروسته د زده کړو پړاو ته داخل شي. حاجي نصیب چې د معتادینو د درملنې 2 کلنه تجربه لري، وایي هغه معتاد چې په زور نشي پرېښودلو ته اړستل شي او په بشپړ ډول جوړ نشي، نشي کولی چې یو مسلک زده کړي او د جسمی کار کولو توان هم نه لري.
دی خلکو ته د رغیدون او وروسته کسب پیدا کول او دا شیونه چې دام ډیر مهم دي، ځکه چې دوی کله بیا په یو کسب اخته شي بیا احتیاط ته مخه نه وي. که په زور دا خلک را جمع شي، لکه اوس هم چې کله نا کله د دې پلونو نه او د دې بعضې ځایونه په زور را جمع کیږي او په هغه مراکزو کې اچول کیږي او هغوی بیا تداوي کیږي یا هغوی ویرول کیږي، هغه ډیره نتیجه نه ورکوي.
د معتادینو د معیاري درملنې او په کسب او کار د هغوی ذهن بخت ساتلو خبره داسې محل راپورته کیږي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت زرګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي او په زور یې درملنې ته اړستلي دي. د دې ډول معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معتادینو لپاره تازه طرحه چمتو کړې چې د معتادینو لپاره به تر درملنې وروسته هغو ته لیک او لوست او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت معتادین په زندان کې ساتي او په دې ډول یې درملنې ته اړ باسي، وروسته لیک او لوست او دیني زده کړې ورکوي او بیا یو کسب او مسلک ورخي، آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د دې طرحې پر شرایطو برابر دي؟ ډاکټر ارشاد منصور لومړی موږ ته د دې طرحې د ښېګڼو او نیمګړتیاو په اړه معلومات راکوي.
دا طرحه د تیرو شلو کلونو د مختلفو طرحو په څیر تقریبا ورته موضوعات لري. ځینې مسائل یا ځینې ګامونه پکې نوي تر سترګو کېږي. د بېلګې په توګه دوی د میټاډون په واسطه یا د بوپرینورفین په واسطه د درملنې یادونه کړې ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت له پلوه او مخدره موادو او درملو ته د لاسرسي له پلوه د میټاډونو یا د بوپرینورفینو استعمال تر اوسه هم یوه جنجالي موضوع ده، ځکه کېدای شي د ډېرو ګمان دا و چې که چېرته تر کنټرول شوي محیط لاندې میټاډون استعمال نشي، کېدای شي ډېر نور خلک د هیروینو په ځای په میټاډونو معتاد شي. او د دې تر څنګ د مختلفو وزارتونو ترمنځ هماهنګي یاده شوې ده، اما دا نه دي ویل شوي چې د دې هماهنګي لپاره ظرفیتونه دی څنګه مهیا کوي. د بېلګې په توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا هم د حج او اوقافو وزارت ته مثلا مسؤلیت ورکړل شوی چې دوی باید له رواني پلوه یا له دینی پلوه له معتادینو سره کار وکړي، په داسې حال کې چې هر هغه څوک چې د معتادینو په درملنه کې دخیل دی هغه باید خپله مخکې تر دې چې دوی تداوي کوي هغه باید خپله وروزل شي، چې متاسفانه اوس روزل شوي کسان په دې برخه کې په نشت حساب دي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تخنیکي او متخصصو کسانو د موجودیت له اړخه او شته شرایطو په کتو تاسو دا طرحه څونه د تطبیق وړ بولئ؟
متاسفانه له تخنیکي پلوه اوس په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې مسلکي کسان ډیر محدود دي، تقریبا په نشت برابر دي. که چېرته موږ پر لکونو معتادین په نظر کې ونیسو نو د هغو لپاره شاید د درملنې ظرفیت په سلو کې یو کس ته هم موجود نه وي، نو د دغسې یوې ډېرې غټې ادعا یا د یوې ډېرې پراخې طرحې تطبیق په اوسني حالاتو کې چې حتی موږ په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره نصاب نه لرو یا هم د هغو لپاره حتی لنډمهاله ټرینینګونه نه لرو، که چېرته د غیر مسلکي کسانو په واسطه موږ تیاق درملنه کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلو یا د دوی تداوي د دوی حرفوي زده کړې د دوی رواني مشاورې داسې خلکو ته ورلغاړې کېږي چې هغه خپله په دې برخه کې روزل شوی نه وي، نه تنها دا چې دا به مؤثر نه وي بلکې لا به د ناکامې درملنې او د مصارفو د منابعو د ضیا لامل شي.
په وروستي یو کال کې ډاکټر صاحب داسې شول چې اکثریت معتادین زندانونو ته واچول شول او په زندان کې د نشې پریښودو ته اړ کړل شول، نو په داسې یو حالت کې چې دوی په معیاري او مسلکي توګه نه دي تداوي شوي، دوی څونه د دې جوګه دي چې دوی زده کړې وکړي، رفعي زده کړې وکړي، سواد زده کړي، دیني زده کړې وکړي او د بازار کار ته دننه شي؟
جبری تداوی متاسفانه نه تنها دا چې مؤثره نه ده، بلکې هغه کسان چې د هغو د رغېدو چانس شته هغو ته هم یو ډېر منفي او یو ډېر غلط برداشت ورکول کېږي. نو تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوی نتیجه نه ورکوي، او په داسې حالت کې بیا چې دوی په زور تداوي شوي وي له رضایت پرته بستر شوي وي، دوی ته حرفوي زده کړې، دوی ته رواني درملنه، د حج او اوقافو مداخله کاملا بې معنا ده او هیڅ نوع مؤثریت به ونه لري.
یو عمومي باور دا دی ډاکټر صاحب چې که معتاد له تداوي وروسته دای مصروفه کیږي، په کار ګمارل کیږي، نو د ده ذهن له احتیاط نه شکیږي او د ده توجه له احتیاط نه اوړي، دا باور څونه سم دی او څونه کار کولی شي د معتاد د ریلاپس یا د بیا معتاد کېدو مخه ونیسي؟
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې که دوی مصروفه شي په کار دوی به له مخدره موادو لری پاتشی او روغ بشی په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده. د هر معتاد قصه فرق کوي، د هغوی د تداوی امکانات فرق کوي، هر کس خپل خاص شخصي او صحي او رواني حالت ته په کتو سره باید تداوی ترلاسه کړي. ډیری کسان دي چې هغه کار نه غواړي، کار نشي کولی، هغو لپاره کار په جبر هغه یو حرفوي کورس ته لیږل یا په یو کورس کې کینول دا ګټور نه دی. فقط ځینې محدود کسان کېدای شي دې ته زړه ښه کړي یا هغه ورته ګټوره وي یا مؤثره وي یا د دې توانایي ولري چې هغه دې یو حرفوي کار شروع کړي. نور کسان کېدای شي بیرته خپل پخواني ژوند ته، خپل اجتماعي ژوند ته وګرځي او په دې کې د اجتماع د کورنۍ ملاتړ جلب شي، او دا کېدای شي یوه ډېره وختګیره پروسه وي او په دې کې باید په میاشتو او کلونو د تعقیب لپاره کسان موجود وي او په دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید د سخت جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې وي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع د ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او واقع په نتیجه کې مري او سخت کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د بلخ ولایت محمد نور له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته د کار لپاره ایران ته د تګ نیت وکړ، خو په لار کې یو ملګري د نشئ موادو قاچاقو او خرڅلاو ته وهڅاوه. محمد نور وایي چې د نشئ موادو د کاروبار تر څنګ موتاد هم سو. دا چې محمد نور ولی او څنګه موتاد سو دا به خپل د لخلې واورو.
زله کال نه چراوت لما دما دغه نیاتو چې زمان لار سم ایران خواته د سره شمالي کې زرا ورسلن دلته وندوال مې ما تر تلو ته چیرې زم مال ایران ته او یو ته زر پیرا سره پای نخته پیسې ول ما تر تلو اغه نه وامل ته کار خده وای دا پیسې دن ته په کار باندې واچو. دغه وای دا مواد مخدر دغه وای خرڅ لای کوا دا وای خده وای پیدا ډیر د دسه هغه د بهمت منګ بتلو مثلا یا بم چارې قامبر نه یا کوتل نه یا بو اسلامان د دېجنه بم خصل بیا بم راړو لاغل تبم مثلا لګ لګ بم خرڅونه څو د فیونی ول د سیاو د فنه په څو زل باندې نیولو به مثلا ډیر به وهلو ماغه او څو شای چې در سره وا تلاشی به ټول شان به در نواب هم خستل او زما غلط په تپه کې پاتې سمونه یو میاش غو نیو ما عمل مې نکو اغل تم خیمه جوړ کړې و د شپې به ډیر مغل ته ما خود ما د خیمه جوړ کړو چې د سنفر په پاوډر وهل هغه به مغل ته نه پرې خو د نه خیمه کې چې دا غو بوی معلومه په سګم ونه نه لګي چې هغه شیلو نه کوم دا چا به چې شوالې نو غي برا سره ونه او بل لمغ نه ما بوی شان چې ما په سګم ونه ولګي د بالغه به عمل نه شیرو کور سره اول نه شما د شش رو برابر دغه دوه میاشتې ما عمل وکړ ډیر ما عمل ونه کوم واقع خبر مخکل دین نه پیژندل مغل ته چراغ نو مومن لیدله ومن پیژندل بهم چې شیرو مکتل نو دومره نشه د غول چې مثلا خوب نه راته درته شپه ورځ به دغه ګرځې دي زه خپل د وزل نیولایم په دوزل کې ډېر و هلم با لمغه نه خو ما غ پرې خو د بیا مې دغه عمل ته نور پیسې مې ټول کړ د بیا مې گاشتا غ کار شروع کو دا چای به مې خرڅو دغه شان دا کیک دغه شان به مې خرڅو نه نشه عام جانب ما غرات زر ورسو عام مال زر ورسو ډېر واګه صدر ته ما دا دغمره وخت که زغمره زللی و غمره بیچارهګی منولې دلته کاغذ دوه میاشتې چې ما دا عمل شروع کو
زی عمل کور لری کړه معاملا غنه یې نه بری کور په یاد راته نه ولسی ډنګر کړه او مو ډیر ضعیف او مدل ته راغله ما مالی تاوان ډیر مثلا دی ورځ 200-250 روپیه به مصرف کوم کنه چې من نوای کړه د څه جای ته بندرات لمه بیغم د خپل کور کې د خپل پلار مو سره یو جای به ما دا وړکه اختر کم نمی مور پلار دل دے لو اختر کے لو اختر میں خود دلتا تیر کو یہ وشکال میں عمر دا ماتر اس پر دس اختر منز میں لیا دن رو تو چھت مثلا اختر مانزے کل پلار میں یاو جا سر مانزن نیم رہا ہوتا دقا نیشہ میں شروع کر دا دو اختر کی گئے چھت سکور نوی نما و نمی پلار دل رہا نبول شئی
رازا کم منگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود سوگ نه موتادیگی
دادا سی مردار شایده چه پا یو دود یه سلای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سر اثر کینه
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې نادر خان له کور څخه خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې خلک راټول سوي او لاره بنده ده. نادر خان له موټر څخه ښکته کیږي او ویني چې د یو ځوان مړی بې عزته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول سوي دي. دا چې دا مړی د چا دی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولی مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نقدې وړ خبره نه ده. دلته پوډرې مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړه شي نه لیدلی.
ولی پوډرې انسان نه دی، د لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولی په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاختار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سیل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاینلیک ورکړي.